السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې زې کرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کله خو اوري چې په ټول افغانستان کې د شکایتونو د څېړنې لړۍ پایل شوې ده ویل کېږي دا چې تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کم بیا په سرپل ولایت پورې تللي په دې اړه به ریپورت ولرو نور مطالب هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې اجمل ان به وړاندې کړي
افغان چارواکي دا کوي چې په کاپیسا پکتیکا او فرا ولایتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال وشلي وسلوالو طالبانو بیا تیر شپه د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وشلي او د اوکراین د حکومت چارواکي او د دې هیواد په ختیځ کې بیلتون پال په خپلو کې د زندانیانو د تبادلې لپاره چمتووالی نیسي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې عملیاتو کې اته کسان وژلي او نه تن نور وسلوالي نیولې دي دا عملیات هدف مند بللي دا خبره د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې کړې د خبر پاڼې په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز هم ویجاړ شوی دی اخوا په فرا کې د ملي اردو چارواکو د غلطه د 15 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې په فرا کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان حشمت الله احمدي نن ازادي رادیو ته ویل 15 تنه وسلوال په خاکي سفید ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وشل شوي د احمدي په وینا د عملیات لا هم دوام لري د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د ډلی په سیمه کې په وسلوالو طالبانو برید شوی چې په پایله کې 3 تنه طالبان وشل شوي دا پکتیکا د پولیسو ویان شاه محمود آریان نن سهار په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې یاد برید د افغان هوایی ځواکونو له لوري پرون مازیګر ترسره شوی
د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د ډلی په سیمه کې تر ګرو طالبانو باندې هوایی برید ترسره شوی دی چې په نتیجه کې 3 نفر وژل شوي دي او تر اوسه پورې ویل کېږي چې ملکیانو ته کوم زیان نه رسوي او د ملکیانو په اړه کوم راپور نشته
وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوه په اړه تر اوسه تفسیران نه ده کړی خو د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون ولس سرتیري وشل شوی د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن سهار ازادي رادیو ته وویل بیګا نیمه شپه د خواجه بهاءالدین په لالا ګزر سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونوالو پر پوستو بریدونه کړي ولس تنه پاڅونوالي وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي
نیمای شب گذشته بالای قرارگاه ملک تاسو از قماندانان محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین هجوم آوردند درگیری در حدود 3 ساعت طول کشید در نتیجه درگیری 17 نفر کشته و خیرشای مردمی تحت امر ملک تاتار وارد شده
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلی طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وی د دوی وسلوالو یو وشتنه دولتي عسكر وجلی او یو شمیر نور ټپیان کړی دی پاکستان نن په کابل کې خپل کنسولګری بیرته پرانیست په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې دوی به د ورځې یو نیم زرویزی افغانانو ته توزیع کړي سلګونه کسان چې پکې خزي ماشومان او ناروغان هم شامل دي په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته انتظار باسي چې ویزه ترلاسه کړي لدی مخکې شاوخوا 2 میاشتې په کابل کې د پاکستان د سفارت کنسولي څنګه د سیاسي او ډیپلوماټیکو لانجو په خاطر تړلې و د ایران وایي یو تروریستي او جلاغوښتونکي ډلې له غړي سره د کویټي چارواکو تر لیدنې وروسته یې په تهران کې د کویټ ښار زافیر احضار کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کویټ ښار زافیر ته د ایران شدید اعتراض واورول شو چې ولې د ایران د رژیم له مخالفانو سره لیدلی کویټ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي مخکې د ایران انګلیسي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی و چې د کویټ استازو جرګې مشر د الهوازیه ډلې له یو غړي سره لیدلی الهوازیه ډله له ایران نه د اهواز د جلا کېدو هڅې کوي او د ایران د مطلب خو دی وی تر روسي ډلې نوم ورکړل شوی د ایران رژیم د سیمې د ټولو هیوادونو په نسبت له کویټ سره خلچلي خیاړي کې لري خو معلومه نه ده چې دا ورسته کړکیچ په اړیکې څومره زیان منې کړی د اوکراین حکومت او بلتون غوښتن کې خپلو کې د سندانیانو تبادله ته چمتووالی نیسي د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روس پلوه بلتون پال هڅه کوي چې د هغه لسګونو بندیانو لیستونه نهایي کړي چې غواړي خپلو کې تبادله کړي د یونین خبري اژانس په ډونیتس کې د بلتون پالو د استازو له قوله ویلي ټاکلې د اوکراین حکومت واتیا بلتون پال او پن او بلت واتیا کسان او بلتون پال 55 کسان خوشی کړی. پرون د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید کړ چې ټاکلې د بندیانو د تبادله نن تر سره شي، خو ویل چې د افرادو لیست لا نهایي شوی نه دی. که چیرې د دواړو خواوو ترمنځ د بندیانو د تبادله وشي، دا به په وروستیو څلورو میاشتو کې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ د بندیانو دویمه لویه تبادله وي. او تیر شپه یو یهودی سازمان وویل چې په نیویارک کې د یو یهودی مذهبي مشر کور کې د هانوکا د دیني مراسمو په محفل کې لږ تر لږه 15 کسان په چاقو وهل شوي. د اورتودکس یهودانو د اړیکو عمومي شورا وایي د دې پیښې په اړه تیره شپه د 10 بجې د یو ټلیفوني تماس له لارې خبر شول. ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او د 2 تنو روغتیایي وصیت نازک ښودل شوی. پیښه د نیویارک ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې د مونسیراکلن په سیمه کې رامنځته شوې ده.
اجمل اند افغانستان سیمه ونړی د دې سات خبرونه او واورول ک غواړي دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي چې دوی به 14 ورځې وخت لري تر څو دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
نن رسما په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا 2-3 ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډېر کم تعداد
لنګ دي. 2 میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن د ویزو د ورکړې په لومړۍ ورځ زرګونه کسان د پاکستان سفارت مخ ته راټول شول.
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه لري. 2 میاشتې مخکې 2 بریزل تلاړو عملیات مې کړه. دزلو نه د سپینګیری لیاشته نه د تورګی رشته نه د کرشته نه د بده.
د ننګرهار په ګډون په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د چلاخت د دودولو هڅې. د ننګرهار وادي وایي تر راتلونکو 2 اونیو به په ټول ولایت کې یوازې افغانۍ د چلاخت وړ وي.
اول دا چې د وړو افغانیو کمبود تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي، نو یو لویه ستونزه دا وه. نو دا په حل کېدو ده. اوس
په دې روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت باندې خبرې کوو. دا مو په یو راپور کې دا موضوع څرګندل ده. لمو سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زمونږ غاکله ازادي رادیو ناوړی ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ټول افغانستان کې نن د شکایتونو د څېړنې لړۍ پیل شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي تر ټولو زیات شکایتونه د ننګرهار اړوند او تر ټولو کم بیا په سرپل ولایت پورې تړلې دي. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغه ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډیر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 14 ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د هغو شکایتونو بررسی پیل کړ چې د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان وروسته یې له دې کمیسیون سره ثبت کړي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی ولایتي دفترونه به تر راتلونکو 3 ورځو دا شکایتونه وڅېړي او له تصنیف بندۍ وروسته به یې تحلیل او پریکړې کولو ته چمتو کړي. تصنیف بندي هغه مرحله ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پکې با اعتبار او بې اعتبار شکایتونه سره جلا کوي. د دې کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر لږ شمیر شکایتونه په کابل کې پاتې دي چې نن د ورځې په اوږدو کې به اړوند ولایتونو ته واستول شي.
نن رسما په ټول افغانستان کې شکایتونو د بررسۍ لړۍ پیل ده. دا 2-3 ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي. ډېر کم تعداد باندې شکایتونه پاتې دي. دلته موږ سره چې هغه د نن ورځې په جریان کې انشاءالله ټول تاسو
ته ټول زیات شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي. کابل په 2 او کندهار بیا په 3 ځای کې دي چې د شکایتونو شمیر یې د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. خو د سرپل او پنشیر په ګډون ځینې ولایتونه شته چې ډېر لږ شمیر شکایتونه یې په تړاو ثبت شوي دي. خو یو اندېښنه د شکایتونو ته د رسیدنې لپاره د وخت کموالی دی. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي ښایي په هغو ولایتونو کې چې د ثبت شویو شکایتونو شمیر پکې ډېر دی، دا بهیر په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وای یو شمیر شکایتونه اوږدې پلټنې ته اړتیا لري او د همدې دلیل پر بنسټ کېدای شي زیات وخت هم ونیسي.
وخت کم ده او مسائل پر واده پر جنجالي په عین حال کې اوږدې سیدنه ته په عین حال کې تعقیب اړتیا لري، خصوصا انتخابات کې مسون سره لغ مشتکه علیه سره چې پر بند شکایت شوی ده توغی هم خپل هغه دفاعي اسناد مطرح کړي یا خپل
د ټاکنیزو شکایتونو د څېړنې لپاره د وخت پر کموالی داسې مهال اندېښنه ښودل کېږي چې دې کمیسیون هم ویلي د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په تړاو شکایتونه دومره ډېر دي چې څېړنه یې ښایي په ټاکلې موده کې شونې نه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وړاندې ویلي وو دوی فکر نه کاوه چې دومره ډېر شکایتونه به له دوی سره ثبت کېږي، خو دوی به په ډېر دقت دا پروسه عملي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14,500 ثبت شویو شکایتونو کې نیمایي هغه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کړي، 3,000 د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لخوا او نږدې 3,800 د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لخوا شوې دي. د قانون پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د نن په ګډون یوازې 2 ورځې وخت لري چې د نوماندانو شویو شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له نګدی دو میاشتنی ځند وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته یو وار بیا د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. نن چې د ویزو د ورکړې لومړۍ ورځ ده، په کابل کې د پاکستان سفارت مخته زرګونه افغانان چې میرمن او مرتیری نارینه هم پکې شامل دي د ویزې ورکړې ته انتظار کوي. په منتظرینو کې زیات شمېر په بیلابیلو عجلو ناروغیو وخت دي. خان محمد سین د پاکستان سفارت مخته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
اندل تر هغه نیما تور زیرې مې دی ناش د زما نو وخت نه راتراز دي
کو چا د مې پر دې اسکر و هو دو کین و دو ډالری ولا نه راځي چې و شم دروخه.
دا په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سلګونو افغانانو غږ دی چې پاسپورتونه په لاس او پاکستان ته د تګ لپاره د ویزې انتظار باسي. دغه کسانو ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د سفارت لخوا د ویزو د بیا ورکولو له خبر سره رسمې د شپې په 2 بجو دغه تزانونه را رسولي چې نوبت ونیسي. په دوی کې ډیر شمیر عاجل ناروغان دي. د رحیم په نامه یو سپینګیری ازادي رادیو ته وویل
مریض ما اوزم کته پاکستان ته 2 بجې راغلی او نوبت نه راځي. دوه میاشتې مخکې 2-3 ځل تلاړو عملیات مې کړه د زلو نه د سپینګیری لیاشته نه د تورګی رشته نه د خښته نه د بد.
د سفارت د ویزو کړکۍ ته نږدې په یو بل سیمه کې د افغان ساتونکو په خبره د ویزو مستحق کسان راټول شوي. په لسګونو سپینسر او سپینګیر ناروغان په ویلچرونو کې ناست لیدل کېږي. په دغه سیمه کې مو د محب الله په نامه یو کس چې خپله مېرمن یې په کمپلو کې پیچلې او پر چپرکټ یې اچولې وایي
مریضانم په دې تذکرو کې راوړي ساړو یا خو د شپې 3 بجې موږ دلته راغلي یو تم تقاضا ده کله د سفارت کارکونکي په وخت راتللی او د هغه موږ ته اوس راغلل ده کنه درې شپخانو موږ پرچې راخستې دي یو ویل دي چې د پاکستان ته واړوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت د روان میلادي کال د نوومبر په لومړیو کې پر افغانانو پاکستان ته د تګ د ویزو ورکول بند او د دسمبر په 9 بیرته پیل کړل. دا چې د پاکستان سفارت په کومو دلایلو کابو یوه میاشت افغانانو ته د ویزو ورکول ودرولی وو څه نه وایي. په پیښور کې هم افغان قونسلګرۍ له پاکستان نه افغانستان ته د تګ ویزې له 3 میاشتو راهیسې بندې کړې وې. وس راپورونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو خبرو وروسته دواړو لورو د ویزو ورکول پیل کړل. ځینو کسانو ازادي رادیو ته دا هم وویل چې پولیس له ویزه غوښتونکو پیسې اخلي، خو د پاکستان د سفارت د افغان ساتونکو مشر شفیق الله دا تورونه رد کړل.
د مراجعینو خیلی بیش از حد است. موږ کوشش میکنیم کسی که مستحق است برای
د مراجعینو شمیر مو له حد څخه ډیر دی. هڅه کوو مستحق ته ډیر چانس ورکړو. له هیوادوالو غواړو چې صبر او حوصله ولري. ټولو ته نوبت رسیږي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د مسؤلینو نظر ولري، خو دغه سفارت مسؤلین په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو دای وویل چې هر ورځ کم 1,500 افغانانو ته د پاکستان ویزې ورکوي. همدارنګه مو هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو دوی هم له خبرو کولو ډډه وکړه. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ورزو ننګرهار ته د ننګرهار والی وایي تر راتلونکو دوه اونیو به په دغه ولایت کې یوازې افغانۍ د چلښت وړ وي. شاه محمود میخیل ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د کلدارو د مخنیوي په کمپاین پر وړاندې درې ستونزې به چې اوس تر ډېره حل شوې دي. زما همکار امید زیرمل د ننګرهار والی ښاغلي شاه میخیل سره په همدې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د پاکستاني روپیو د مخنیوي او د افغانیو د مروجېدو کمپاین پر مهال راولاړې شوې ستونزې څه دي او څومره یې مخنیوی شوی.
مننه. نو دوه غټ مشکل دي چې هغه موږ ته اوس لارې حل پیدا کړی دی او ورځ په ورځ حل کېږي. اول دا ده چې د وړو افغانیو کمبود تر څو چې وړې افغانۍ سرکولیشن یا دوران په بازار کې پیدا کړي، نو یو لویه ستونزه دا وه. نو دا مخ په حل کېدو ده. اوس یو څه سرکولیشن یا دوران پیسو پیدا کړی دی. دویمه مسله د نرخونو کنټرول وه. د نرخونو کنټرول افغانۍ اوس لږه ښه شوې ده. نو باید هر هغه شی چې پخوا په 50 کلداري و هغه اوس په 30 افغانۍ باید وي یا د دې هم لږ کم وي. نو که هغه د ترانسپورت کرایه ده، که هغه د نرخونو ده، که چیرې کوم ځای کې څوک تخلف کوي، دا غیر قانوني ده او دا احتکار ده. دریمه مسله چې وه، پخوا به وړې پیسې په کم بیا اخیستل کېدلې او غټې پیسې به په زیات وو. اوس چون دغه اولو ورځو کې بعضې کسانو احتکار، یعنی غوښتل چې دا وړې پیسې په جګ قیمت خرڅ کړي، اما دا احتکار ده. نو که چیرې څوک ونیول شول، هغه ته دوسیه جوړېږي او هغه مجبور ده چې عدلي او قضایي ورغم ده خپل هغه جزا دي وګوري.
والی صاحب، دغه درې عمده مشکلات چې تاسو یاد کړل، د دې د حل دپاره په ورځني شکل باندې او همدا ډول د دې پروسې د تعقیب دپاره ګمان کوم یو پلاوی هم ټاکل شوی دی. آیا په ورځني شکل باندې دغه پروسه تاسو تعقیبوئ، څاري؟
ورځني شکل نه، چې موږ ساتوار په هر ساعت، یعنی ساتوار تعقیبو.
والی صاحب میاخیل، یو کسکیو بهید پڑی سم دول بانی مخ تروانی، اما پولسوالیو کستونزی ووسی دیوش میر ولسوالیو نخبرون هم داسی دی. البته اگر ولسوالی چی خار تنیک دیگ دی لکه بیسود شو، کامی ولسوالی شو، سرخود ولسوالی شو، وزن نور ولسوالی، غیی که دا بهید معمولا خروان دی. اما زنی لر پرتی ولسوالی که اندخنیش تا دی چی نای وازی دا چی تروسا پک افغانی و باندی راک را ورک را ندا شروع شوی، بلکه دغه کمپاین هغه بهیر هم حالت نه ده پیل شوی. په ولسوالیو کې متعقب په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه ستونزې ته څه ډول رسېدنه کولی شي؟
ظاهر کې خو هر پرتو ولسوالۍ نشته دی. ټول ولسوالۍ یو شو، ولسوالیو ته مامورین دولتي کسان تلی او راتلی شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې زموږ همکار ورسره په دې ولایت کې د افغانیو د چلښت پاړه مرکه کوله. افغان فلمی لوغاړی رسول ایمان د افغانستان په سینما کې وروسته له 20 کلونو کار اوس په یو رستورانت کې کار کوي. هغه چې اوس له سینمایي کارونو څخه خلاص پسر شوی، وایي په وروستي فلم کې 100,000 امریکایي ډالر تاوان کړی او هڅه کوي چې خپل پورونه خلاص کړي. خاطر پردیس له رسول ایمان سره غږېدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
افغان فلمی لوبغاړی رسول ایمان چې تر ډیره له برباد رفته او حسن فلمونو څخه یې خلک پیژني. حسن چې د نوموړي وروستی فلم دی، په هغه کې یو خیریه موسسه انځور کړي چې له سختو کړاوونو وروسته دغه موسسه له سقوط سره مخ کیږي. اوس د حسن فلم قصه د رسول ایمان په واقعي ژوند بدله شوې. رسول ایمان د حسن فلم په جوړولو کې 100,000 امریکایي ډالر د یو شمیر بهرنیو بانکونو څخه پور اخیستی، خو نوموړي دغه پیسې بیرته د دې فلم له خپرېدو وروسته ترلاسه نه شوې کړی. هغه اوس د دې لپاره چې خپل پورونه خلاص کړي، د کاناډا هیواد په یو ښار کې په یو رستورانت کې کار کوي. رسول ایمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
اوس باید 100 کاله کار او هڅه وکړم چې حداقل د خلکو 50 سلنه پورونه خلاص کړم، تر څو بیرته په خپل پښو ودرېږم او خپل کارونه پیل کړم.
رسول ایمان چې په دې فلم کې مرکزی رول لوبولی، وی د حسن فلم په افغانستان کې 2 ټلویزیونونو ته ډالۍ کړ، خو هیڅ یو ټلویزیون خپور نه کړ. ښاغلی ایمان له حکومت او پانګوالو هم ګیله لري چې د دې فلم په خپرولو کې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. له هغه پوښتنه وشوه چې حکومت باید ستاسو څه ډول ملاتړ وکړي.
لږ
تر لږه یې که راته ویلی وای چې د ټول فلم مصرف نشو درکولی، د نیم خو به یې درکړو تر څو ته د خپل بل فلم کار پیل کړي. رسول ایمان شاوخوا 20 کاله وړاندې د افغانستان په سینما کې کار پیل کړ. د هغه لومړنی فلم برباد رفته دی چې د هغه په خبره تر اوسه د خلکو د ژبو پر سر دی. رسول ایمان په خپل 20 کلن سینمایي مزل کې شاوخوا 20 فلمونه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي دغه وزارت چمتو دی چې د افغان سینما له خصوصي برخې سره همکاري وکړي.
سینماګرانو ته هغوی چې په خصوصي سکتور کې کار کوي ورته د فلم جوړونې او همدارنګه د وسایلو او ابزارو په برخه کې زمینه مساعده کې او د دې ستونزو ته لاسرسی وکړي. هر هغه سینماګر چې د افغانستان د فرهنګ، د افغانستان د فرهنګي ودې او د افغانستان د مثبت تصویر لپاره کار کوي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغې تر شا ولاړ دی او هغه څه چې زموږ په توان کې دي موږ ورسره مرسته کو او ورته خدمت لري.
د ښاغلي مومن په خبره د اطلاعات او فرهنګ وزارت همداشان چمتو دی چې له افغان فلم سره په فني برخه کې هم لازمي همکاري وکړي.
موږ ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې په تیر یوه لسیزه کې د بشر د حقونو وضعیت د فرخوندې له سوځول او وجلو رانیولې په ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پورې په افغانستان کې په تیر یوه لسیزه کې بشري حقونه په بیلابیلو شکلونو تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د بشري حقونو د تامین په برخه کې له ټولو ستونزو سره سره بیا هم ځینې لاسته راوړنې موجود دي. سیف الله ستانکزي په یو ځانګړي راپور کې دغه وضعیت ته کتنه کړې.
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګری و چې فرخونده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قران سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو او وژل شو. قهرجنو خلکو د فرخونده بے وسه جسد ته اور واچو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یو پیښه و چې نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ ته ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخونده په بیرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ د ورپېښو خطرونو په خاطر گاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخونده له بوډۍ مور بی بی هاجره ملکزاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوان نجلۍ په بیرحمۍ ووژله.
دې ظالمانو ته چا سزا ورنه کړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې دې نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې یې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه.
په فرخونده د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته بوت لور راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه قمندان راته ویل چې تاسو هم داسې وایي، د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپي ساته. بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته، زامن او لورګانې او انګیندې مې دي، د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو ته که وکتل شي، د فرخوندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولې سړی د ویرې حس کوي. یوویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګسارونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوي. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محاکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزګل او رخشانی په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3 میلیونه اوه لکه افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او له وخت مخکې ودونه، بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول او ناموسي وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقونو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی وو د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړي. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی اسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي، هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي زورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې زورونو یې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي زورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د ټولو ستونزو تر څنګ د بشري حقونو له لاسته راوړنو هم خبری کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میتونیم چې بوګیم چې ما صاحب دستاور دستیم، از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقونو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي، او دا ټول د بشري حقونو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو وضع په ځینو برخو کې خرابه ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومان په وړاندې تاوتریخواله زیات شوې ده. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقونو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکي عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ جنگ وي.
مرګ خو بیخي داسې سوه لکه مرغۍ مرګ کوندې. د باروتو مرمیو زیات د استعمال له وجې حتی کم نوی نسل چې اوس پیدا کېږي، د هغې کې هم مشکلات پیدا شوي، څوک ګزن دي، بعضې مرضونه هم زیات شوي دي.
نه یوازې جنګ ځپلي کندوز، بلکې غزنی هم تیر لس کاله ښه ورځ نه درلوده. د غزنی یو اوسیدونکي عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی سقوط او څو واره درنو جګړو خلق سخت جوبل کړل.
تیر لسو کلو کې غزنی یو له هغو ولایتو چیرته چې ډیر بشري حقونه د انسانانو انساني کرامات او حقوق تر پښو لاندې شوي. طالبانو خو ډیر توجه نه ده کړې، او دولت هم تر یو حده پورې بعضې مسؤولین د بشري حقونو نقص کړی ده.
د لری پراته هلمند د مرکز لښکرګاه یو اوسیدونکی زین الله ستانکزي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د ماتېدو بیلابیلې بیلګې یادې کړې.
په مجموع کې د بشر حقوق تامین نه دي، د خلکو حق ورسوي دی، خلک وژل کیږي په دا خوا کې په خوا کې، د هغوی حق نه دی ورکول سوی. سلګونه زره ماشومان موږ په کلیو باندې کې لرو چې هغوی د خپل حق څخه برخمن نه دي.
په تیرو لسو کلونو کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې د زور واکانو د خپل سرو فعالیتونو او د بشري حقونو د ماتېدو ښه زمینه برابره کړي، بلکې تر ټولو مهمه دا چې لسګونه زره عام خلک د مرګ خولې ته ټېل وهلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دسمبر پورې یو کې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې له 2009 کال راهیسې چې کله دوی د ملکیانو د مرګ ژوبلو شمیرې ثبتوي، د 2019 کال تر وروستیو په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي ملکیانو شمیر تر 100,000 اوړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې ټولو ښکېل خواوو بشري حقونه مات کړي دي.
متاسفانه نقص حقوق بشردوستانه بین المللي از سوی همه اطراف جنگ اتفاق افتاده.
متاسفانه چې نړیوال بشر دوستانه حقونه د جنگ د ټولو ښکېلو خواوو لخوا تر پښو لاندې شوي دي. ملکیان هدف ګرځول شوي، د واده په مراسمو بریدونه شوي، په خوینځو او ورزشي کلبونو حملې شوي. یو وار په ننګرهار کې د کرکټ د لوبې په میدان کې چاودنه وشوه. دا ټول د بشر دوستانه حقونو ماتول او جنګي جنایتونه دي.
نړیواله ټولنه چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د سوکالۍ او بیا رغونې ژمنې کړي، په دې ژمنې د درېدو وعدې ورکوي. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سازمان سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو خوندیتوب ډیر اهمیت لري.
ناټو از بیسډ آن سم کور والیوز، ډیموکراسي، انډیویډوال لیبرټي، د رول اف لا.
ناټو د ډیموکراتیکو اصولو، فردي ازادیو او د قانون د حاکمیت پر ارزښتونو ولاړ ده. د ناټو متحدینو په افغانستان کې د دغو ارزښتونو په خوندي ساتلو زیاته پانګونه کړې. دا مقتدی مهمه ده چې دا لاسته راوړنې حفظ کړو، څو یې د لمنځه تلو شاهدونه اوسو. یوازینۍ لارې دا ده چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې پروسه ترسره شي، ځکه سوله د بشري حقونو لپاره ډیره مهمه ده. افغان ښځینه فعالانې هم سخته هڅه کوي چې د بشري حقونو لاسته راوړنې، خاصتا د ښځو په برخه کې موجوده ازادۍ، زیانمنې نه شي. له دې ډلې فرهناز فروتان د 2019 کال په لومړیو کې زما سره کرخه کمپاین پیل کړ. دی او ملګرو یې هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ګډونوال وهڅوي، څو د بشري حقونو په برخه کې د څو کلنو شته لاسته راوړنو خوندیتوب یو مهم شرط وګرځوي. فروتان د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بحثی دادخواهی هم
مون غواړو په دې کمپاین سره خپل سهم او مسولیت ادا کړو. غواړو په دې کار سره د ښځو او سړو غږ منعکس کړو.
معترض هستیم که صدای ما شنیده نمیشه. مرد و زن او را بلند بکنیم.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ افغان ښځو ته د بشري حقونو د